ستړي مشي لازادي رادیو څخه روانه نیم ساعت خبری مجلې ته موز محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری او عبید الله عبید سره هر کله کوم د هلمند ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته پرلت وهله ده. د شن په پکتیا ولایت کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د امن سیمو او اوربند حصول حاله مو هم خبرو د ترکیې د ولسمشریزو او پارلماني ټاکنو له حاله هم خبرې کوي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه هم د هلمند سولې د ولسي حرکت غړو نن په کابل کې ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې د اعتراض په توګه پلتې ووهلې. د پکتیا والي وایي ولسونو له اختر راهیسې د سولې لپاره هڅې انتظار کړې دي. د سعودي عربستان لوړ پوړي مذهبي شورا د هغه بندیز د پای ته رسېدو هرکلی وکړ چې په دې هیواد کې له څو لسیزو وروسته پر ښځینه ډریورانو لګېدلی و. د خبرونو تفصیل. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړونن په کابل کې ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې د اعتراض په توګه پلتې وهلې. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه اعتراض به درې ورځې دوام کوي او ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره جدي هڅې وکړي.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راغلي یو، دا دلته کښېنستلو دلی به موږ درې ورځې ناست یو. په درې ورځنۍ موده کې به موږ له دوی څخه هم پوښتنې کوو. لومړۍ پوښتنه مو دا ده چې په اولس کلنه موده کې ولې د ملګرو ملتونو دفتر مسؤلین په دې نه توانېږي چې د جګړې پر کنټرول ځواکمن سي او په افغان خاوره کې امن او ثبات راولي.
د دغه ولسی حرکت غړو ویلي چې وروسته د هغو سفارتونو په مخ کې هم ورته اعتراضونه پیلوي چې د افغانستان په مسله کې ډیر ښکېل دي. د هلمند سولې ولسی حرکت له ملګرو ملتونو د افغانستان په لانجه کې د افغانستان د لانجې په هوارې کې د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا په 1992 کال کې د افغانستان لپاره د دې نړیوالې ادارې د ځانګړي استازي بینن سیوان د سولې او ملي پخلاینې د پلان په ګډون په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو طرحې ماسرې نه دي تمام شوې. د پکتیا والي وایي ولسونو له اختر راهیسې د سولې لپاره هڅې تیزی کړي او غواړي په سیمه ییزه کچه هغو وسلوالو ته چې له جګړو لاس اخلي یوه امن سیمه رامنځته کړي. شمیم خان کټوازي دغه څرګندونې نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویل چې دغه هڅې د پکتیا قومي مشرانو د ولسوالیو په کچه پیل کړي او حکومت پکې لاس نه لري.
هغوی غواړي چې دلته پکتیا کې امن سیمه اعلان شي. دلته به جنګي چاته یا جنګي طالب یا مسله طالب ته ځای نه وي، ولې هغه طالب چې خبرې کوي هغه له خارج نه دلته راشي او د نورو نړیوالو استخباراتو یا هیوادونو فشار اخلاصي په آزادانه ډول باندې خپلې غوښتنې شي، هغه له ولس سره یا قومي مشرانو سره شریکي کوي او قومي مشران له دولت سره هم خبرې وکړي تر څو یوه دي حل لاره ورته راوباسي.
تر پکتیا سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د سولې د ورته هڅو راپورونه ورکړل شوي چې هغه تر ډېره پر دې څرخي چې وسلوال طالبان چې یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی و په ټول افغانستان یا لږ تر لږه په یو شمېر ناکرارو سیمو کې اوربند اعلان کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په ترکیه کې نن د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره انتخابات ترسره کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له 15 کلونو راهیسې په قدرت کې دی، که دغه انتخابات وګټي په اساسي قانون کې د وروستیو تعدیلاتو پر اساس به صلاحیتونه لا زیات شي، خو وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې ښایي دغه انتخابات دوهم پړاو ته وغځیږي. د اردوغان په وړاندې 15 تنه کاندیدان دي. یو هم د ترکیې د لوی اپوزیسیون د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند مشر محرم انجه دی چې د اردوغان یو مهم رقیب ګڼل کیږي. هغه نن په یالوا ښار کې د خپلې رایې له کارولو وروسته خبر لانته ول زهیله من یم چې د انتخاباتو نتیجه به زموږ د خلکو او هیواد لپاره ښه وي. زهیله من یم هر هغه څه چې ښه وي هماغه پېښ شي. دغه راز د نورو کاندیدانو په ډله کې یو هم په ترکیه کې د کردانو زنداني سیاسي مشر سلیمان دمیرتاش دی چې د کرد پلوي د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا ولسمشرۍ ته کاندید شوی دی. د ترکیې د پارلمان او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 9.5 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق پېژندل شوي چې پکې 3 میلیونه هغه ترکان هم شامل دي چې له ترکیې بهر په نورو هیوادونو که جون کوي او درای ورکولو مستحق دي. د سعودي عربستان لوړ پوړي مذهبي شورا د هغه بندیز د پای ته رسېدو هرکلی وکړ چې په دې هیواد کې له څو لسیزو وروسته پر ښځینه ډریورانو لګېدلی و. د تېرې شپې له 12 بجو څخه په سعودي عربستان کې د ښځو پر موټر چلولو بندیز پای ته ورسېد او د لومړي ځل لپاره ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپله موټر وچلوي. د حکومت پلوي د سعودي عربستان د مخکښو دیني عالمانو شورا وویل هغه فرمان چې د تېر کال په سپتمبر کې د سعودي پاچا سلمان ورکړی و او پر اساس ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکوي، په هغه کې د ټولنې ګټ نغښتې دي. په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه د دغه هیواد د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د اصلاحاتو یوه برخه ده. د بشري حقونو د غړو په وینا سعودي عربستان په نړۍ کې یوازنی هیواد و چې ښځو ته یې اجازه نه ورکوله چې موټر وچلوي. د اروپایي هیوادونو یو شمېر مشران نن د بروکسل په غونډه کې په دې اړه چې د کډوالو په مسله کې څه ډول پرېکړه وکړي خبرې کوي. د اروپایي اتحادیه د 28 غړو له جملې د 14 غړي چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په وینا د کډوالۍ په مسله کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په غیر مستقیمو خبرو کې شامل دي. د 2015 میلادي کال راهیسې په زلګونو زره پناه غوښتونکي اروپا ته تللي چې ډېری سوریایان او عراقیان دي. په اروپا کې د کډوالۍ پر مسلې راپورته شوو اختلافاتو د پناه غوښتونکو ضد ګوندونو ته د دې زمینه برابره کړې چې په ترسره شوو انتخاباتو کې ډېرې رایې وګټي. هنګري، سلواکیا، پولند او د چک جمهوریت ویلي چې دغه خبرې تحریموي. په بروکسل کې نننۍ غونډه به د اروپایي اتحادیې د 28 غړو مشرانو سرمشریز دي ته چې ټاکل شوې د جون په 28 او 29 ترسره شي لاره هواره کړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د انګلستان او پاناما د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. انګلستان شپږ ګولونه وهلي دي، دغه راز اوس بیاو بل ګول هم واه وبخي. انګلستان شپږ ګول وهلي، همدا شپه زموږ تخنیکي همکار وویل چې پاناما هم یو ګول واه شپږ دی یو په مقابل کې. دغه راز وروسته جاپان له سنګال سره لوبه کوي او پولند هم له کولمبیا سره.
خبرنامه ول ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د مطالب او موضوعات لرو. د هلمند ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته پرلتوهه.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته راغلي یو، دا دلته کښېنستلو. بلې به موږ درې ورځې ناست یو. په ولس کلنه موده کې ولې د ملګرو ملتونو دفتر مسؤولین په دې نه توانېږي چې د جګړې پر کنټرول ځواکمن.
د پکتیاوالي سره مو په دغه ولایت کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د امن سیمو او اوربند د هڅو په اړه مرکه کړې.
په پکتیا کې له افتر وروسته اتلس مختلفې غونډې نیول شوې دي او په هغو غونډو کې له قومي مشرانو نه غوښتل شوي دي چې مخالفینو سره وته ورسي او له هغوی سره کښېني. د هر ولسوالي قومي مشران د خپلې ولسوالي په سطحه د مخالفین چې څوک دي له هغوی سره خبرې وکړي.
د پکتیاوالي شمیم خان کټوازی وو. د شن په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نومندانو ابتدایي لیست په د سرطان د میاشتې په 10 نیټه اعلان شي. د شن په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ترکیې د پارلماني ولسمشریز انتخاباتو له حاله اهم خبرو. یو شمېر نور مهم مسایل او موضوعات هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو منځنۍ سپا 12.9 او په اف ام 3.15 باندې تاسو کولی شئ چې د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه واورئ. د هم د خبرونې د سر موضوع د سولې ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر مخ ته پرلتوهه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د یک شنبه پر ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته د دوی پرلت په درې ورځې دوام وکړي. بلخوا د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته منظم او پلان شوي سوله ییز پرلتونه د افغان سولې په برخه کې ګټور تمامېدای شي. دغه نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د دې لپاره پرلت وهي چې د دوی په وینا یا د اداره د هغو هیوادونو لاس ورلاند کړي چې د خپلو اهدافو لپاره افغانان قربانوي. د دغه حرکت ویان بسم الله دوست د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له ملګرو ملتونو اساسي غوښتنې لري.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته راغلي یو، دا دلته کښېنستلو. بلې به موږ درې ورځې ناست یو. په درې ورځنۍ موده کې به موږ له دوی څخه هم پوښتنې کوو. دغه پوښتنې به د نړۍ هر فرد ته راجع وي چې په ولس کلنه موده کې ولې د ملګرو ملتونو دفتر مسؤولین په دې نه توانېږي چې د جګړې پر کنټرول ځواکمن سي او په افغان خاوره کې امن او ثبات راولي.
د سولې ولسی حرکت سمو د مخکې په هلمند کې لوی انتحاري حمله وروسته چې مرګ ژوبلې درلوده رامنځته سو. له دغه حرکت سره له هلمند سربیره د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو یو شمېر ځوانان ملګري سول او له شاوخوا 100 کیلومتره پلي مزل وروسته تیره اونۍ کابل ته راورسېدل او د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو غاړو غوښتل چې اوربان او سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر محمد اشرف غنی له دوی سره په لیدنه کې وویل د وسلوالو طالبانو د توافق په صورت کې چمتو دی چې یو کال اوربان وکړي. د سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي، خو تېره ورځ وسلوالو طالبانو د سولې په اړه د دوی غوښتنه رد کړه. د دغه حرکت غړي وای دوی پلان لري چې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته له درې ورځنی پرلتروسته په کابل کې د امریکا، روسیې، ایران او پاکستان سفارتونو ته چې د دوی په وینا د جګړې په تمویل تورن دي د پرلت خیمې ووهي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو د ډېری هیوادونو جګړې د خبرو له لارې حل کړي دي او که وغواړي چې په افغانستان کې همسوله او امنیت راوستلای سي. خغلی خادم سپارښتنه کوي چې د سولې د ولسی حرکت غوښتنې باید پلان سوي، منطقي او په استدلال ولاړ وي.
د افغانستان د مطلق اکثریت یو وړه کتله ده چې د عامو خلکو د افکارو ترجمانی کوي. دغه پرلت چې کله د ملګرو ملتونو د انګړ په مخ کې کینی د کم پیغام سره ورځي، کمې خبرې کوي، د چا سره خبرې کوي او تر کومه حده پورې په خپل پیغام کې واضح دي او قاطع دي او جدي دي، دا مهم مسله ده. لنډه دا چې تاثیر درلودی شي، حتما تاثیر درلودی شي، ځکه ملګرو ملتونو نه تنها د افغانستان بلکې د دنیا په جګړو کې شامل دي، نو که جګړه جوړولی شي نو سوله هم جوړولی شي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل احدی مسلمیار وای سوله د افغانانو اړتیا ده او له عامو افغانانو یې وغوښتل چې د دغه سوله ایز ولسی حرکت ملاتړ وکړي. ښاغلی مسلمیا د دغه جرګې په عمومي ناسته کې وویل چې ملګري ملتونه دې په هغه هیوادونو فشار راوړي کوم چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي.
د سولې ولسی حرکت غړو په د پرلت په اړه مو واوریدل. اوس هم پکتیا ته ځو. مخکې مو د ازادي راډیو په راپورونو کې اوریدلی و چې په پکتیا ولایت کې قومي مشرانو د وسلوالو مخالفینو لپاره د امن ساحو او د سولې ژوند د برابرولو هڅې پیل کړې دي. د روژې د پای او د اختر د درې ورځو اوربان په افغانستان کې د سولې لپاره هیرې تر بل هر وخت زیاتې کړې دي او همدارنګه د سیمې په کچه ډیپلوماټیک تماسونه هم پیل شوي دي. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی ازادي راډیو تو ویل چې د پکتیا قومي مشرانو هم له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو په مقصد په تماسونو کې یو سناسه پرمختګ کړی دی. ښاغلی کټوازی له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د قومي مشرانو د پلان پر جزئیاتو رڼا واچوله.
دلته پکتیا کې کوم پروګرام روان دی؟ خود جوش حرکت او د ولس له خوا هم دا تر وړاندې شوی دی. ولس قومي مشرانو یو د ټولو قومونو د پکتیا میشته قومونو یو جرګه جوړه کړې ده او هغوی په دولت هم فشار اچولی ده، مخالفینو باندې فشار اچولی ده، له دواړو طرفو نه صلاحیت اخلي یا واک اخلي او دوی اوربند اعلانوي او هغه ستونزې هغه مشکلات چې جنګ پرې روان دی یا مخالفین جنګ کوي له هغوی نه هغه اوري، هغو ته د حل لاره راباسي. دغه څه تر اوسه دلته هغه عمل روان شوي او دا مطلق ډول باندې ولس او قومي مشرانو روان کړي.
ولسمشر اشرف غنی لوالیانو او ولایتي چارواکو سره په لیدنه کې دا سپارښتنه هم کړې و چې سیمه ایز مشران دي د سیمې په کچه اوربندونه وکړي او د سولې هغه ابتدایي خبرې دي روانې کړي. په دې برخه کې په پکتیا کې ځانګړی کار شوی؟
بله، یو همدغه څه چې ولس روان کړي دي، دا د دوم ټول ولسوالیو کې قومي مشرانو سره غونډې نیول شوې دي. یعنی ځانګړی کار دا چې په پکتیا کې له افتره وروسته 13 مختلفې غونډې نیول شوې دي او په هغو غونډو کې له قومي مشرانو نه غوښتل شوي دي چې مخالفینو سره وته ورسي او له هغوی سره کښېني. هر ولسوالي قومي مشران د خپلې ولسوالۍ په سطحه د مخالفین څه څوک دي له هغوی سره خبرې وکړي تر څو اوربند هم وکړي او د سولې خبرو ته لاره ورکړي.
مخکې په ځینو ولایتونو مثلا په کندهار کې امنیه قومندان جنرال رازق د امبس یو تقریبا ورته زونونو غوښتنه کړې وه او داسې ویل کېږي چې هلته ځینې طالب مشران راغلي دي او دیره دي. دا حرکت له هغه حرکت سره ټول یو اقدام دی که بیل بیل دي سره؟
دا حرکت بیل ده. دلته ولس دا چې کار په لاس کې اخیستی ده، پکتیا چون د قومونو ولایت قومي سیستم ډېر جوړښتونه ډېر قوي دي هغوی غواړي چې دلته یو داسې منطقه پکتیا رامنځته کړي چې پکتیا کې امن سیمه اعلان شي، دلته به جنګي چاته یا جنګي طالب یا مسله طالب ته ځای نه وي، ولې هغه طالب چې خبرې کوي چې هغه له خارج نه دلته راشي او د نورو نړیوالو استخباراتو یا هیوادونو فشار خلاصي په ازادانه ډول باندې هغه خپلې غوښتنې شي، هغه له ولس سره یا قومي مشرانو سره شریکې کړي او قومي مشران له دولت سره هم خبرې وکړي تر څو یوه د حل لاره ورته راوباسي.
په دې کې که حکومت ولا ولایتي چارواکي ښکیل وي په دغه نوي نوښت کې، فکر کوئ چې طالبان به ومني؟
موږ په دغه حرکت کې په مطلق ډول نه یو ښکیل، او نه له موږ د موږ په فرمایش یا غوښتنه دا کار شوی ده. قومي مشران هغوی هم دا کار پیل کړی ده، او داسې د دوی غوښتنې به بیا څه له مخالفینو نه له دولت نه څه تر اوسه پورې هغه یو دوه لویې غوښتنې چې هغه اوربند باید وشي، او دلته د پکتیا د امن ولایت اعلان شي، دلته د مخالفینو هماغه کسان چې هغه سیاسونې دي هغوی ټوپک نه ګرځوي، هغوی جنګ نه کوي بلکې خبرې کوي، دلته راشي او په هغوی باندې بیا دلته افغان امنیتي ځواکونه کوم عملیات نه وکړي، هغوی ته زمینه د دې برابره شي، حتی امنیت د دې لخوا ونیول شي، د یادې قوم لخوا امنیت ونیول شي. تر اوسه تر دغه بریده پورې دا کار شوی ده، او دا مطلق قوم کړی ده. موږ داسې موږ تر اوسه دا اوسر منلي یا نه دي منلي، په دې اتله باندې ما ته خبرې نه دي شوي، خو ټول هغه حرکتونه چې هغه د پکتیا د خلکو او د افغانستان په ګټه وي هغوی ته موږ لبی چای یو زه متیقن یم چې د پکتیا قومي مشران چې کومه فیصله کوي هغه به د دې هېواد په ګټه هم وي، او هغه به د پکتیا او د پکتیا د ولس په ګټه هم وي.
په پکتیا کې دغه مهال چې موږ تاسو خبرې کوو، یو دوه لس قومندانان د طالبانو راغلي هم دي یا ناست هم دي خبرو ته؟
زما مطلب دا ده چې د دې غوښتنه دا ده چې په دې تصویر ډېر واړه قومندانانو سره دا څه نه کې د ولایت په سطح چې کومه رابري ده له هغوی سره په تماس کې شوي دي، د دوی په وینا چې موږ په تماس کې یو او له هغوی سره غواړو چې خبرې وکړو، داسې دی له هغوی سره په کومه ساحه کې خبرې کوي، لومړنۍ خبرې او څنګه یې کوي، تر اوسه فکر کوم د دې خبرې یوازې ټلیفوني خبرې او یا د استازو په تبادله شوي دي، نور دوی په شرایطو یا څه باندې تر اوسه خبرې نه دي کړې، نه له موږ سره نه له مخالفینو سره، ولې خو دوی اوس تر دې خبرې ده کړی ده چې موږ هغه حقیقي حل لاره راباسو، او کبیا دولت یا مخالفینو نه منل د پکتیا ټول ولس په مقابل کې درېږو، او د پکتیا ولسونه قومي مشران چې هر وخت په دغه سوي اتفاق چیرې راپورته شوي دي هغوی بیا هغه خپل پرېکړه په هغه خپل ولسي زور سره عملي کړې هم ده.
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی سره موز ما د همکار احمد تکل مرکه اورېده. په همدې حال کې د سولې علي شورا ویل طالبانو سره د سولې په صورت کې په افغانستان کې د هیڅ یوې سیمه ییزې او نړیوالې تروریستي ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه نه پاتې کیږي. د دې شورا ویان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان عملي ګامونو ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني طالبانو د خپلې ډلې د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته د نوي مشر د ټاکل کېدو اعلان کړی دی. په دې اړه نور حال د خان محمد سین په راپور کې.
د پاکستانی طالبانو د نوی مشر تر ټاکل کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان حکومت د دغه ډلې د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو سره ثابته کړه هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د دغه هیواد خاوره د بل هیواد په وړاندې وکاروي. د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت د سولې په برخه کې له پاکستانی لورې هم د ورته عملي ګامونو تمه لري. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د سولې په صورت کې په افغانستان کې د هیڅ یوې سیمه ییزې او نړیوالې تروریستي ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه نه پاتې کیږي.
موږ د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان د ژمنو عملي کېدو ته په تمه یو. موږ ته د افغانستان په رهبرۍ له طالبانو سره د سولې بهیر مهم دی. د دې بهیر په بریا سره سیمه ییز او نړیوال تروریستان ماتې خوري.
تیره اونۍ افغان او پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د پاکستان د تحریک طالبانو د ډلې مشر ملا فضل الله په کونړ ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې تر برید لاندې راغلی دی. د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته دغه ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې مولوي نورولی مسعود یې د خپل نوي مشر په توګه انتخاب کړی دی. ویل کیږي چې ښاغلی مسعود څلوېښت کلن دی، په پاکستان کې زده کړې کړي او د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې د مخکینی مشر بیت الله مسعود مرستیال هم پاتې شوی دی. د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان همکارۍ ته هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملا فضل الله وجل کېدل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د پیدا کولو لپاره یو ګام بلل او د ټلیفون لارې د هغه هیواد له چارواکو غوښتي چې د سولې د مذاکراتو په خاطر د طالبانو هڅولو ته عملی اقدامات وکړي. خو د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د پاکستاني طالبانو د مشر له وژل کېدو سره بیا هم هغه هیواد د دغه اقدام په اړه هیڅ ځواب نه دی ویلی. د دغو پوهانو له ډلې جاوید کوهستانی وایي
د
دوی فعال شتون همغه تاوتریخوالی دی چې افغانستان له پاکستان سره درلود، خو کېدای سي متقابل استفاده ترې وکړو. کله چې یو شی تحویلوو باید یو څه ترلاسه کړو. کله مو چې فضل الله ورکړل باید هیبت الله ترلاسه کړو چې دا ډول ونسو. زه هیله من یم چې د افغانستان حکومت تیر ناکام سیاستونه د پاکستان له ځوابه پرته ترسره نه کړي.
ښاغلی کوهستانی وویل که د افغانستان حکومت پرته له کومې مثبتې پایلې د پاکستاني طالبانو پر وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړي، سربیره پر دې چې د افغاني طالبانو سره به سولې ته ونه رسیږي، د افغانستان او پاکستان د سرحدي قومونو ترمنځ به اړیکې هم خرابې شي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږی یاست. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو د احتمالي نومندانو ابتدایي لیست به د سرطان د میاشتې په اوومه نیټه اعلان شي. د کمیسیون په خبره د نومندانو د اسنادو د ارزونې لړۍ به د سرطان د میاشتې په شپږمه نیټه پای ته ورسیږي. پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه بیا د نومندانو د اسنادو د ارزونې په برخه کې پر شفافیت ټینګار کوي. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د محل ویش له مخې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د احتمالي نومندانو ابتدایي لیست به د روانې اونۍ تر پایه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نومندانو د اسنادو ارزونه به د سرطان د میاشتې تر شپږمې نیټې دوام وکړي.
د وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نومندانو ابتدایي لیست د سرطان د میاشتې په اوومه نیټه اعلان کړي. اوس د نومندانو د اسنادو د ارزونې لړۍ روانه ده. تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د څوکیو لپاره 10,000 فرمونه توزیع کړي وو چې د کمیسیون د معلوماتو له مخې 6,000 کسانو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د څوکیو لپاره ځانونه نومند کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نومندې لپاره په ترسل عملونو کې یو لړ بدلونونه هم راوستي. له 12 ټولګي څخه د فراغت اسناد د 25 کلنې عمر پوره کول، د ضمانت په توګه د ولسی جرګې د نومند لخوا د 1,500 افغانیو او د ولسوالیو شورا د نومند لخوا د 1,000 افغانیو سپارل، د سب شویو تذکیرو د زر جلدونو سپارل او همداراز د عدم مسؤلیت فورم او په ورانکاره ډلو کې د فعالیت د نه لرلو په اړه د اسنادو سپارل د نوماندۍ لپاره مهم شرایط دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوماندۍ لپاره د پورته شرایطو رامنځته کول د درغلیو د مخنیوي او پارلمان ته د هغو کسانو د ورتګ په مخنیوي کې مهم بولي چې په خبرۍ له مافیایي ډلو سره لاس لري. تر دې وړاندې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي وو چې که په انتخاباتي پروسو کې پوره شفافیت په پام کې ونه نیول شي، انتخابات به سراسري او ټولمنلي نه وي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د انتخاباتو د کمیسیون له لوري د چارو ورو مخته وړل دوی اندېښمن کړي دي. د ښاغلي ایوبزاده په خبره د دارالانشا د رئیس او همداراز د تخنیکي کارمندانو په نه موجودیت کې په شفافه توګه د نومندانو د اسنادو ارزونه ستونزمن دي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. دی وی له بده مرغه هیڅ ډول طرزالعمل او میکانیزم نه دی جوړ شوی چې د نومندانو د اسنادو ارزونه دی وشي. موږ دغه مسلې په اړه اندېښنه لرو، په کراتو مو مطرح کړي هم ده. دا چې د نومندانو اسناد څنګه ارزول کیږي دغه کار لپاره هیڅ ډول کمیټه نه ده ګمارل شوی. ښاغلی ابزاده د احتمالي نومندانو د اسنادو د ارزونې لپاره د یو منظم ډیټابیس موجودیت مهم بولي. نو موړی وای کې چې وی ټول مسائل په پام کې ونی نیول شي بیا د دې تمنه شي کېدای چې خه مسلکی او په کارپو خلک ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته لارو مومي.
هم د حال کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسی جرګې غړو بیا ځل کاندیدا نه باید دغه جرګې داخلي چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د دغې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې غړي باید د هیواد ملي ګټو ته په پام له وخته مخکې د کمپاین پر ځای خپلې دندې ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سلو کې لاویو ان له دې هم ډیرو د ولسی جرګې اوسنیو غړو د بیا ځل لپاره ځنونه کاندید کړي چې د اداري هیئت په وینا د یادو کلانو ډیرو غیر حاضریو د دوی ورځنی کارونه اغیزمن کړی دي. نور حالی د یوسف خان زدران پر رپورټ کې
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسی جرګې غړي د دغې جرګې د غړیتوب د ساتلو ترڅنګ د بیا کاندیدا حق لري، خو دا کار یې باید د ولسی جرګې داخلي چارې زیانمنې نه کړي. د دغې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډیرو اوسنیو وکیلانو د قانون خلاف خپل ټول رسمي وخت راتلونکي انتخاباتو ته ځانګړی کړی او ځینې آن دومره غیر حاضري لري چې له جرګې باید وباسل شي.
نو تر هغې ورځې پورې چې نوې ولسی جرګه خپل کار ته پیل کوي، دوی مکلفیت هم دا ده چې دوی په خپل ولسی جرګه کې په منظمه توګه پاتې شي. یوازې د یو څو ورځو لپاره چې د کمپاینونو وخت ده چې د کمیسیون لخوا نه تعینېږي، اعلانېږي او بیا هغه میعاد ختمېږي، په دغه جریان کې دوی د کمپاین حق لري. له هغه نه مخکې له هغه نه وروسته د کمپاین حق هم نه لري. یعنی د دوی حقوقي مکلفیت شتون په ولسی جرګه کې ده.
ښاغلی مصبا وایي د ولسی جرګې غړي باید د داخلي چارو له مخې نظارت او د قوانینو تصویب ته لومړیتوب ورکړي چې دا کار نصاب ته اړتیا لري. د افغانستان په قوانینو کې د ولسی جرګې د غړیتوب لپاره څو دورې نه دي مقید شوي، خو ولس مشر بیا یوازې دوه دورې حکومت کولی شي. د افغانستان د اساسي قانون د 50مې ماده او د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د ولسی جرګې لپاره د افغاني طبیعت او ټاکلي عمر ترڅنګ د کاندیدلو عمده شرط د محکمې لخوا نه محرومېدل دي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي د معلوماتو له مخې په سلو کې له اویاو آن له دې هم ډیرو اوسنیو وکیلانو د ولسی جرګې راتلونکي دورې ته بیا ځانونه کاندید کړي دي. د دغې جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر د دوی په داخلي چارو اغیز کړی دی.
غیابت یا تاثیر منفی داره بر روند کاری ما. به هر حال ما امیدوار هستیم که
دوی په دې کې شک نشته چې وکیلانو غیابت زمونږ پر کار منفی اغیز کوي. په هر صورت مونږ هیله منو چې زمونږ وکیلان چې د نوم لیکنې بهیري بشپړ کړي سر له سبا راشي او مونږ وکول شو ورستیو کاری ورځو پورې مهم کارونه بشپړ کړو. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د اسد په میاشت کې دوړي رخصتې لري، خو اوس مهال انتخاباتو ته د دوی غیر حاضریو د جرګې اداري پلاوی او حقوق پوهان اندېښمن کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې نن د پارلمان او د ولسمشرۍ لپاره انتخابات ترسره کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په تیرو کلونو کې په ډېرې اسانۍ انتخابات ګټلو، ویل کیږي دا ځل سخت ازمون سره مخامخ ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره نننی انتخابات له ټاکلې نیټې یو کال مخکې ترسره کیږي. د دغو انتخاباتو لپاره د 2019 کال نومبر میاشت تعین شوې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په اپریل کې اعلان وکړ چې تر خپل ټاکلي وخت څخه باندې یو کال مخکې د جون په 23مه یعنې نن د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات ترسره کوي. که نوموړی دغه انتخابات وګټي، د ترکیه په اساسي قانون کې د وروستي بدلون پر اساس به د هغه صلاحیتونه زیات شي. په اساسي قانون کې د تعدیل پر اساس چې تیر کال په ټول پښتنې ریفرندوم کې تصویب شو، د ترکیې نظام له پارلماني څخه د ولسمشرۍ سیستم ته بدلیږي چې پر اساس د صدر اعظمي پوست له منځه ځي او د ولسمشر صلاحیتونه نور هم زیاتیږي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو رئیس په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په 2014 میلادي کال کې د ناکام کودتا وروسته په دې هیواد کې اضطراری حالت جاری دی. د ترکیې د پارلمان او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 9.5 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي چې پکې 3 میلیونه هغه ترکان هم شامل دي چې له ترکیې بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او د رایې ورکولو مستحق دي. هغه مهال چې له وخته مخکې انتخابات اعلانېدل، ګمان کېده چې اردوغان به ګډون کوي، خو وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشرۍ انتخابات ښایي دوهم پړاو ته وغځیږي او د عدالت او پرمختګ ګوند به له اوږدې مودې واکمنۍ وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. ویل کېږي ویشل شوي مخالف ګوندونه د اردوغان د مطلق واک په وړاندې په یوه ائتلاف کې رایه یوځای شوي دي. که هیڅ کاندید 50 جمعي رایې ونه ګټله، دوهم پړاو انتخابات به د جولای په 8 ترسره شي. اردوغان ویلي چې که په پارلمان کې د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي، نو د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه به وکړي. هغه د بریا په صورت کې خپل نوي پلانونه هم اعلان کړي چې یوې د کابینې وړوکې کول دي. د وزارتونو شمیر به له 6 نه 14 ته راکم کړي. اردوغان ویلي چې د نوي پلانونو په عمل کېدو سره به په ترکیه کې بیوروکراسي راکمه شي. د اردوغان په وړاندې 15 تنه کاندیدان ولاړ دي. ویل کېږي اصلي رقیب یې د لوی اپوزیسیون د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند مشر محرم اینجه دی، هغه چې د فزیک ښوونکی دی. ژمنه یې کړې چې د اردوغان واکمني به چې د ده په وینا د یوه کس واکمني ده ختموي.
په پښتو ژبه د نن ورځې وروستۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. په دري ژبه د نن ورځې وروستۍ خبری مجله زما همکار احمد انایش وړاندې کوي. انایش صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی.
تشکر. او وصل شوم.